سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د پیسو د مرستې یو صندوق جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د نړۍ په یو شمېر هیوادونو نیوکه کړې چې د افغانانو پر مخې خپلې پولې تړلې او ځوروي.
په اوسني وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي، دا د بشري حقونو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي.
د تورخم په دروازه باندې له پرونه د هغه افغانانو د تګ راتګ زمينه برابر شو چې آنلاین ویزه اخیستې دي.
منویل ویزه باندې پرېګه دي خو اسی مشوره پدې و چې آنلاین ویزه به ورکه ویزه ولا برازي.
له کندهار به د یو داسې کس پاړه باندې راپور در تخپور کو چې د سترګو دیدی له لاس ور کړی خوای لوی ارمانونه درلودل.
د شوک می چې د لوښ سیاست په خبره توپ سره می ډیر مینه مخابات د لوښ چې وشي د داغه دوه منسخ راسخه جوړ شوی و هغه یې مټوله پرانس
د ناقانونه پیسو پر سر د څار ادارې اف ای ټی اف لخوا د پاکستان پاړه له روسي پریکړې مهم خبرو.
پاکستان هاز ټیکن ا نمبر اف دی وای پاکستان یو شمیر مهم ګامونه اخیستې وی خو باید د هغه ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن د دې تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. یون ستولتنبرګ پرون وویل ناتو به د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو پر خوندي ځاله بدل نشي د طالبانو په وړاندې له ډیپلوماتیکو او سیاسي فشارونو کار واخلي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون په بروسل کې پیل شوه او نن یې هم دوام دی. د دې تړون سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ د ناتو د غونډې په څنډه کې وویل موږ به طالبان د تروریزم بشري حقونو او له کابله د خلکو د ایستلو لپاره د لارې د ورکولو په برخه کې د خپلو ژمنو مسؤول وګڼو. د دې خبرې د کولو تر څنګ چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په اجنډا کې هم شامل وي وویل هغه درسونه به وارزول شي چې د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه زده شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له باندنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی اوغلو له خپل ایرانی ساری حسین عبداللهیان سره د افغانستان او سوریې په اړه خبرې وکړې. د ترکیې د باندنیو چارو وزیر د متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید آل نهیان سره پر دوه اړخیزو مسلو او افغانستان د نظر تبادله وکړه. ترکیه د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو لپاره چمتووالی ښودلی خو په طالبانو یې غږ کړی چې په پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکا پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د وال ستریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر لوید آستین د لیک پر اساس له افغانستانه نږدې 35 زره تنه ایستل شوي او د متحده ایالاتونو په بیلابیلو پوځي اډو کې ډیر کړای شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د کانګرس د اوکلاهاما د جمهوری پال ګوند غړي سناتور جیم ان هوف پوښتنې ته په ځواب کې لیکلي د دغه افغانانو نږدې نیمایي ماشومان دي. د پناهغښتونکو یوه ملاتړي مؤسسه وایي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د پناهغښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پناغښتونکو د ملاتړ د اروپאי مؤسسې رئیس نینا ګریګوري وای د تیر کال د ورته مودې په پرتله اروپا ته د کډوالو د شمیر په زیاتېدو کې د نورو عواملو ترڅنګ د افغانستان وضعیت لوی رول لرلی دی. د دې په وینا د سږ کال په اګست کې د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د پناه شپږ 50,000 غوښتنلیکونه ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 10,000 یوازې د افغانانو دي. د اغلی ګریګوري په وینا د دغو کسانو په منځ کې یو شمېر هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د کابل له هوایي ډګره ایستل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. قریشی د کابل له سفر وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل د افغانستان حکومت تاییدوي او مننه کوي چې پاکستان په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړې او څو لسیزې افغانانو ته پناه ورکړې. د پاینې حال کې ویل اوس انتقالي حالت د ستونزې شته او افغانان به پرې برلاسی شیم. د طالبانو د ویندو یو د اطلاعات او کلتور مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رډیو ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تجارتي لارې به پرانیزي او د افغانستان د محصولاتو د صادرېدو په لار کې به اسانتیا رامنځته کیږي.
خود دروازه ها بتانند که
حتی په دروازو که به ناروغان و تویزی برکول کشی چه ناروغان پا آسان ده تداوی لپار لارشی
آنها به تداوی خود برن.
لدې سره په یو وخت پرون پاکستان د تورخم دروازه لڅو او نه ورسته پرانیسته. په روسیا کې د کرونا وایروس له کبله په بیساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت د غیواد یو روغتي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې د روسیې د عام روغتیایي وجکپوري متخصص کامل حافظوف وویل احتمال شته د دې نوې بڼې د کرونا د خپرېدو سرعت خورا زیات وي. په روسیا کې څه باندې 2,000 تنه له کرونا وبا مړه شوي چې د اروپایي هیوادونو په منځ کې تر ټولو ډیر دي. او په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ سیالۍ مقابله لوبډله څرګنده شوه. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د دوشنبې پر ورځ د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخامخ شي. سکاتلند له بي ګروپ څخه نړیوال جام سیالیو ته لار ومونده. د افغانستان دوهمه سیالي به د اکتوبر په 19 له پاکستان سره وي. خبرونه مول ازادي رادیو وردل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا هم ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته ملګرو ملتونو پرون ویل د افغانستان اقتصاد په مجموع کې د خرابېدو په لور روان دی او پراتلونکو میاشتو کې به ډیر نور افغانان د فقر تر کرښې لاندې شي. د ملګرو ملتونو له سخت اقتصادی وضعیت د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره یو نوی پروګرام هم اعلان شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې
ملګرو ملتو پرون پنجشنبه وویل یو ځانګړی صندوق جوړ کړی چې پر اساس محتاجو افغانانو ته د یو سیستم له لارې په مستقیم ډول نغد مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی ادارې سختو اړو کسانو ته د پیپلز اکانومي فند یا د ولسی اقتصاد بسپنی په نوم پروګرام اعلان کړ. د دې ادارې رئیس اچیم شتاینر وویل جرمنی لومړنی هیواد دی چې دې صندوق ته د 500 بلیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. د پرون په جنیوا کې خبریالانو ته هم دراز وویل
څه چې موږ وینو نه یوازې دا چې ملت او هیواد په سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی، موږ ته دې شاهدان هم یو چې دواړه هم د ملي اقتصاد او هم د مالي سیستم له پلوه په لا ډراماتیک او فوري ډول د خلکو اقتصاد هغه اقتصاد چې خلک د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پرې برابروي، هغه عاید چې دوی د خپلو کورنیو د مړولو لپاره کاروي له سقوط سره مخامخ دی. موږ وینو چې په ټول افغانستان کې یو نه کنټرولېدونکی لوی اقتصادي بحران دی.
لکه چې طالبان واک رسیدلی له افغانستان سره نړیوال مرستې درېدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې له افغانانو سره د مرستو صندوق ته له هغو پیسو څخه کار اخلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کنګل شوي دي. د ښاغلي شتاینر په وینا د راتلونکو 200 میاشتو لپاره 650 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې یو برخه یې جرمني په غاړه واخیسته. د په عین حال کې وویل چې 18 میلیونه انسانان یوازې له بهره څوک مړولی نشي، باید د خلکو د اقتصاد د شکولو لپاره ګامونه واخلي. د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام رئیس وویل که دا کار ونه شي په روان ژمي او راتلونکي کال کې به میلیونونه افغانان ونه توانیږي چې په خپل هیواد کې گزاره وکړي او مجبور به وي چې خپل مځکې، کورونه او کلی پرېږدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخنی نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. دې مؤسسې ویلي چې له یوې خوا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو خپلې پولې بندې کړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، او له بلې خوا هغوی چې ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي ځورول کېږي. د بخنی نړیوال سازمان په ځانګړي ډول پولند ته د انتقاد ګوته نیولې چې یو شمېر افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د بشن نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل په دې شور اندیشنه ښکاره کړې چې د اگست له میاشتې راهیسې د پولند او بلاروس په پوله کې له 20 افغانانو څخه ولستنه لا هم بند پاتې دي. دا کسان وروسته له دې د دوه هیوادونو ترمنځ په بد وضعیت کې دي چې پولند په زور د بلاروس لوري ته وشړل. د بشنې د نړیوال سازمان په وینا پولندي چارواکي تاییدوي چې د هغې ډلې پر ضد یې له جبره کار اخیستی چې غوښتل یې په پوله کې له اسغن سیمه ور واوړي. د بشنې نړیوال سازمان هغه ویډیو تایید کړې چې د بیلاروس چارواکو شریکه کړې. په ویډیو کې د اوس نارز کورنی په سیمه کې هغه کسان لیدل کېږي چې هڅه کوي له پولې واوړي. د پولند د فوند چې وکالینی مؤسسه پر اساس لشتر لشه د یو ماشوم په ګډون ولسنه پولند ته لاوشتو ورسته وهل شوی او نیول شوی دی. بیا د پولند د سرحدي ځواک په یو مرکز کې توقيف شوی. بل اخره د پولندي چارواکو لوري په زور د بلاروس خواته شړل شوی دی. د بشنې د نړیوال مؤسسه د افغانستان د برخې مسؤلی سمیرا حمیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پولند د پولیساتو د اقدام د بشري حقوقو سرغړونه وبلله.
په اوسنی وضعیت کې چې افغانان ورسره مخامخ دي دا د بشري حقوقو یو ښکاره سرغړونه ده. هیوادونه باید په دې شرایطو کې افغانانو ته هرکلی ووایي او خپل پولې ورته پرانیزي. له بده مرغه موږ ته د پولند د پولې په اړه په سیرنه کې څرګنده شوه چې هلته افغانان په خورا بد وضعیت کې دي. د ټوکر په خیمو کې بې خورو او بې ضروري او اساسي امکاناتو منتظر ول چې ومنل شي.
د اگست په 15مه د اروپا د بشري حقوقو محکمې پولند ته حکم وکړ چې دغه 20 افغانانو ته خواړه او به جامې او په کافي اندازه دارو درمل ورکړي. محکمې همداراز امر کړی چې د امکان په صورت کې حقوقي ته موقتی سرپناه هم برابر کړي. د سپتمبر په 20مه محکمې د خپل حکم موده تر بلې خبرتیا پورې اوږده کړه او همدارازې امر وکړ تر څو چې دا کسان د پولند په خاوره کې وي باید بلاروس ته ونه ګرځول شي. خو له دې سره سره د پولند د کابینې د اګست پریکړې پر اساس دا کسان بلاروس ته وګرځول شول. پولند د سپتمبر له 2 نیټې څخه په خپل پوله کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له همدې کبله د سیمې ته خبريالان د پارلمان غړي او فعالان نشتللی. د بشنې نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې د پولند له حکومت غوښتي چې د افغان پناهغښتونکو له شړلو لاس واخلي، د پولې د بندولو پریکړه لغوه کړي او هغو کسانو ته چې د سر د ساتنې هڅه کوي اجازه ورکړي چې په خوندي ډول د پولند خاورې ته واوړي. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانانو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له لوري د لارو د بندیدو یادونه هم کړي او ویلي دي چې د کار هغه افغانان له خطر سره مخامخ کړي چې په خپل هیواد کې ځان خوندي نه احساسوي. د امنیستی انټرنیشنل پر اساس د پاکستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان په شمول د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پر هغو افغانانو چې د سفر سم استاد نه لري خپل پولي تړلې دي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1260 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
ازادي رادیو ته غواګي است. پاکستان د اکتوبر په 28مه یعنی پرون پر تورخمغو افغانانو ته د تاګ راتګ اجازه ورکړي چې د غیواد آنلاین ویزی لري. اسلام آباد دغه اقدام تر هغه وروسته کړی چې پرون د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ولیدل. د خیبر زلی یو انتظامی مشر مشال راډیو ته وویل چارواکي به ژر هغو افغانانو ته د تاګ راتګ اجازه ورکړي چې پر پاسپورت د پاکستان ویزه لګیدلې وي. اسلام آباد سکل په می کې د کورونا ویروس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم سفری محدودیتونه اعلان کړل او د اگست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو نو بندیزونه لا سخت کړل. پرون تر حکومتي اعلان وروسته لسګونه افغانان په تورخم پاکستان ته واوښتل. په دې اړه له سیمینا فرحات شینواره ریپورت لري.
د اکتوبر په 28مه نیټه تورخم دروازه د پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شو. د لنډی کوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین مشال ریډیو ته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې وازې آنلاین ویزا لرونکي افغان وګړي په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليدي شي او د نه پس به منول یا سټیکر والا ویزا لرونکي هم پرې را پرېږدي. په تورخم دروازه سباندې 15 میاشتې پس افغان وګړو راتګ پیل شو او پاکستان ته پرې را داخل شول. په دې کې ځنې افغان وګړو چې په تورخم راوړې دل مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
نوم مینو رحمان دی او اوس تورخم نه راغلم افغانستان نه. اوس خو موجوده ازادي شو ورکړله او د آنلاین ویزو ازادي و. مینویل ویزا باندې پرېږې دي خو اوس مشهور په دې و چې آنلاین ویزې به ورکه ویزوي والا به راځي. ما خو زه تجارتی لحاظ باندې تلی وم او هلته مې چې کوم دی مسلې بیا تقریبا 2.5 میاشتې مې هلته د دې ویزو او د لارې د بندېدو وجنه هلته تېرې کړې.
نوم اسپانډا د کاروبار او د رشتہ دارانو هر رقم بس مشکلات و بیماران تو ډېر مشکلات و. مطلب مکمل په کاروبار باندې ډېر اثر غورځېدل. او
څه کاروبار کړی؟
نو موږ خو بس همدغه د تجارت دی ټولم کمیشنکاران یو بټې لرو ګودامونه هم دي. نو موږ مطلب روزانه زوره زو خو د دې وجه نه دغه تقریبا د 5 میاشتې بس مکمل ناست کور باندې.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنټ کمیشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم هغه افغان وګړي د یوې مخصوصې طریقې لاندې را پرېږدي چې کوم په پاکستانی تعلیمي ادارو کې سبقونه وایي.
دا هایر ایجوکیشن مونتر لیست شیر کړی دی په هغه مطابق دا ټوټل 950 د تعداد جوړیږي او 15 اکتوبر نه دا سٹارټ شوی دی او اوس هم پورې تقریبا 699 راغلي دي او دا ډیلی بیس باندې رزي او موږ خو د دې لپاره د لندی کوتل جرګه حال کې یو فیسیلیټیشن سنټر جوړ کړی دی ال دو رزي او د زینا چې کوم دی ریسپیکټ یو د دې هغه د پروینس چې کوم دی سن شو او پنجاب شو او کی پی کی شو او د زینا مونته ګاډي رزي او د دې خپل یونیورسيټي ته شفټ کیږي. تقریبا 1600 سټوډنټ دینه مکه مرغلیو.
د مئی 15 نیټه رئیس په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په تورخم دروازه سفری محدودیتونه لګولې وو او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته داخل شي. د اگست په 15مه نیټه چې کله طالبان په کابل واکمن شول نو دغه وروسته په تورخم سختي نور هم زیاته شوه او ویزا او مخصوص اجازتنامې لرونکو لپاره هم دغه دروازه وتړل شوه. خو یوازې ایمرجنسی ناروغانو زده کوونکو او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکول کېده چې پاکستان ته واوړي. دا مهال ویزې لرونکي افغان وګړي پاکستان ته را روان شوي او په تورخم تجارتي هلې ځلې هم روانی دی. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه په ورځ د دې ناستې لا پیل نه څو شېبې مخکې وویل د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د جر وتلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکه لاندې راغلې ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وتلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکه ډېر مهم ښکارا نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وتل لا یو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکانومیست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کون کې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکانومیست په لیکنه په څو وروستۍ ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد وو چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکانومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوون کنجونو پاړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېری تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلې نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلې دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېیمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
د پلازمینې کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې لا هم لشپږم ټولګي پورته د خزینه او زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. یو شمېر افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګي سخت خوشنۍ کړي او د یو ناو څرګند برخلیک له امله اندېښمنې دي. د زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دې د ټولو خزینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي وو چې د نجونو د تعلیم د بیا فعالېدو یا د ښوونځیو د بیا فعالېدو لپاره په یو طرز العمل باندې کار روان دی او ژر نتایج له خلکو سره شریکیږي. نور حال په دغه راپور کې
لسم لوستي سلويشتمه صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندي کې ویل په کور کې وای. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لای هم خوندي ته د تک اجازه نه ده سوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنز پارک ونسی ترسونه د بیرته یعنی د پخوا په شان شروع شي. ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هله ده چې زموږ آئندې ته فکر وسی. موږ داسې بې سرنوشت پاتې نه شو ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچنی غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسی ویلای. ځکه په خبره د ډیرای خوونکو تنخواګانی بندې سوي او د دوی په شان خزینه خوونکو هم خوانځیو ته د تاک اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنی سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو او د الفتح لیسیز د کوونکو مرسل بیا وایي چې د دې او خويندوې دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وای چې په ډیرو هیلو یې خويندې او دې تر اتم یا لسم ټولګي زده کړې وکړي خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیم به برخې ګرځول زوروي. دوه خويندې مې تل ژاړي خپل خوانځي او درسونه دی یادوي. اوس مهال موږ ټول همداسې به برخلیک پاتیو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامدار زحمتونه کوي چې اولادونه باندې زده کړې وکړي اوس دوی د ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر تک سره هایفو بیزا یې شو. نه یوازې دا خزینه زده کوونکو بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپل لورګانو خويندو او د کورنۍ نورو خزینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سید الله سلام چې د دریو خويندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خويندې له غزنی ولایت څخه کابل ته راکړه کړی چې په ښار کې خويندې خوانځي ته ولاړ سي او زده کړې وکړي. خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم د نعمت پرې ودرو.
مخ خوبم دا تمه وا چې اوس په غزنی کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف
نسته خوانځي نسته په خار کې خوسته کال ته په خار کې نسته کابل کې خوسته اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کم ځای کې تعقیب کې خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل شو خوانځي وتړل شو که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا دوه میلیارد مسلمانان بولي نو هغه څه چلند دی وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي
دا په داسې حال کې ده چې لتیرې نږدې وینې میاستې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بیلابیل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متی الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بیلابیل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیری برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړې کړې ده. دای هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې دې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وای. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرز العمل کار کوي، خو لا د دغه طرز العمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان خزینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د خزینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم خبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونو افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د هلمند د جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل وړندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شو. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا کې یو داس کو ځین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شل کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیشې شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستې د اول سیم کتاب په جنگ په مینځ کې موږ ومشتل په مرمۍ را ومشت د سر پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا را ووت په دغه ورځ موږ داس د امبرته وتلو په دغه ځخه خوش سم.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخوانی او وسنی حکومت څخه ناهیلی شوی او اوس د خپلې بې وزلي کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمي د لوش ما غوښتې چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت وکړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوش چې یو شی د دغه دوه مینس خلاص ښه جوړ شوی و. خو هغه علم ټوله پوره نه سو نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنې مثال زه غواړم چې وخت نه یو وخت ان شاء الله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځان. اوس هم د استعداد شي دغه لروی په دغه راکړې الله پاکه پیځه راکړې دی راته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي دغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان لري.
دا ساملا چې دا بیخی خورکی دا خلق چی دی کومک و سرکی چی دا ماجت روانی مثال کشنه یم دا لاسی نیسی ماجت پوری رسی دا خوی برطا یسو که گو خورای ولی کنی دا خکل میدام دی اتکار که یه یا مانا زن را رسی دا کورو پر در تا وزاست از این جماعت جماعت نکزا که جماعت زی چیزی منگر او سوالای تا دا ارکان دیتی لشون منکاری و سروش کومک و سرو که
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شلکلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تیروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د هغو افغانانو پر مخ چې ژوند یې په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ دی د بهرنیو هیوادونو د پولو پر تړل کېدو نیوکه وکړه. د ناتو سرمنشي وایي افغانستان به نن دغه تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د ایران او متحده عرب اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویي له افغانستان د امریکایي پوځي اډو ته د راوستل شوو افغانانو کابو نیمایي ماشومان دي. د پناه غوښتونکو یوې ملاتړي ماسي ویلي د سږ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د اروپایي اتحادیې غړو هیوادو ته د پناه غوښتونکو شمیر 30% ډیر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویل پاکستان به افغانستان ته له بشري بحران سره د مبارزې لپاره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت مرسته وکړي. په روسیه کې د کرونا ویروس له کبله په بېساري ډول د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په یو وخت دغه هیواد یو روغتیایي چارواکي پرون د کرونا د یوې نوې بڼې د پیژندل کېدو خبر ورکړ چې تر دلتا بڼې هم ژر خپریږي. او په نړیوال شلاوره جام کرکټ سیالیو کې د افغانستان د لومړۍ مسابقې سیال څرګند شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر 15 د افغانستان لوبډله له سکاتلند سره مخ شي. خبرونه مو ازادي رادیو نه پلانډ توګه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې azadiradio.com کې په تفصیل سره ولولې. اوس هم د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. لمړی د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام او همدارنګ بیا د کور کلی رادیوي ډرامه واوري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي او کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزه یې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزه حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي. د میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې ما خوند ما څنګه اوسي نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي ښځه باله څه ډول حالت سره مخ شي.
کزي ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزي انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې اختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غږ پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي نکات یو کړل د واده بش په باندې ماته ویله ته که زما رضایت غواړي زما سره ژوند غواړي نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې کدی نستانه خوشاله و زه به ستانه خوشاله يم او کدی ستانه خوشاله نه مې پکار نه مې زستا ته ستادر سره تیریګم مګر نه د مور د دې در سر نه تیریګم خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه وسی نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله ما اولادونه ته به م دوانه را تکول لغه یونانی تواب په کور کې را ترکول ما به غوتور کول چې دې بخصه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه تکول قام خشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما در سر تیریږي خو غو د سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمنی ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کې ده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري. ټول صلاحیت د خواخي نه ده.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویلي چې خځې زیاتې دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور خور اورور بیا پیدا کیدونکو نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه. ما په لومړی شپه کې ورته مداته څه کړې و چې ګوره کچې ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم او کچې ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کوم ما توصیه ورکړې ده هغه زما په خبر باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټولګړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې خځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې خځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې خځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. خځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي خو د حق پرته د میړه لخوا د خځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د خځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له خځې میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا د بل د ښځې واک نورو ته ورکوي دا سربیره پر ده چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده ټکر کې کار ده بلکې د ښځې حق هم سوځول کیږي. په اجتماعي لحاظ ډېرې ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دیني عالم مولوی احسان الحق حنفي وایي میړونه باید د خپلو خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده، ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کېږي، د هغه د ښځې سپکاوی کېږي، د بې عزتی کېږي. دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او له ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواښې ده یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کېږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نور ستونزو اخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اغیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، زموږ هغه برنامه د اسلام د ابعادو نه موږ ټولو ته وایو چې مثلا واشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم د روزګان ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ، خپلې ښځې واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه که چیرې په میلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنې د مور پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د ښځو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځه قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم له زړه ډېره نه ناامید کیږي او لډر ستونز سره مخامخ شي خو چاته بغاګ نه پورته کوي ک غاګم نه پورته کوي خو پزړه کې به ډېر بد حالات ور باندې تیریږي او یو مینانه که جون نسی کوي خپل میړه سره تیر په فقط د دودونو لکبل بدای جون تیروي او غاګ نه پورته کوي
په پای کې کراته وایس چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د خځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لکټ مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډیره ساده خبره ده چې د خځې حقونه او د خپل کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د خځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دی ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي یا هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه په جندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغلاست. ایا تاسو هم لخپل کورنۍ سره کله کله د ډوډۍ خوړلو په خاطر رستورانت ته ځئ؟ که ځئ نو نور ته خو به مزاحمت نه کوئ او کوم نزاکتونه د رستورانت تک په محل باید مراعت شي. نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپورتر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو په دې رسیو کې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې د ژوند څو شیبې په خوخی سره تیر کړي د ډوډۍ خوړلو په پار رستورانتونو ته ځي او ځینې خلک خو بیا واړه یا متوسط محفلونه هم په رستورانتونو کې تجلیلوي لکه د واده کلیزه، پیوازی، د ماشومانو کلیزه او داسې نور. خو کورنۍ بیا ډېر له دې انګیري چې ځینې خلک بیا په رستورانتونو کې نورو ته د مزاحمت سبب هم کیږي. د بیلګې په توګه ډېر په لوړ آواز خبرې کوي، د ماشومانو شور ماشور او بې ځایه عکسونه اخیستل چې دا کار بیا ښې پایلې له ځان سره نه لري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته حلیمه حسوی سوای
تیر ورځ موږ له خپل کورنۍ سره یو هوټل ته شنو مینه اخلم یخته تللی وو. نو هلته د چا کلیزه ولا کچه ورته منزلای نو د یوې کورنۍ د خپل کورنۍ نه عکسونه اخیستل دای په پام کې نه دي نیول چې دا کور نه دی، دا هوټل دی، شاته نور میزونه دي او په دغه عکسونه کې چې دوی اخلي شاید نور کسان هم راشي. نو دغه نزاکتونه باید په پام کې ونیولای شي. دا د دې باعث شو چې یوه کورنۍ له بل کورنۍ سره شخړه شوه، حتی دې ته ور ورسېد چې دوی یو بل باندې وار وکړه او هغه محیط هغه ماحول ټول خراب کړ. هغه شیبې چې موږ یې تمه درلودل هغه یې په موږ هم خراب کړلې. نو زما په هم دا ډېره بده خبره ده چې نورو ته مزاحمت وشي او هغه ورځ هم هغه کومه تمه او توقع چې موږ د هغو شیبونه لرله هغه یې په موږ خراب کړلې.
ویسا زیاتوي ته د حالت په لیدلو سره باید نور فامیل زړه دې تخنه کې چې دوی د رستورانت ته بوزي
او فکر نه کوم چې بیا فامیل هم بخصوص زموږ د ټولنې خلک یا کورنۍ دې ته حاضر شي بیا هوټلونو ته لاړ شي او داسې شي. به تیرې کې ځکه چې هماغه ورځ به بیا یادوي چې په هوټل کې هم سړی راحت کېدلی نه شي او داسې موضوعات سره مخ کېدلی شي او څوک دلیل هم نه شي ورته لرلی. نو ښه به دا وي چې هغه کورنۍ چې داسې کړنې ترسره کوي، هغه ځوانان چې داسې کړنې ترسره کوي چې په هوټل کې کښېني، د فیسبوک دپاره یا د کوم بل موضوع دپاره دوی خپل عکسونه اخلي، هره شیبه خپله قیتوي قید دی کی هم دې ته پاملرنه وکړي چې نور انزور نور سره نه رانشي او محیط محل نور ته تنگ.
بلخوات ننګرهار ولایت اوسیدونکو میراج چې شخصي کاروبار کوي وای چې ځینې ځوانان هم بیا کورنۍ ته په رستورانتونو کې مزاحمت کوي او هغه نزاکتونه چې باید مراعات کړي نه مراعتوي. نوموړی وای چې د همدې بې نزاکتۍ له وجې خپل کورنۍ اوس رستورانت ته نه بیایي.
مونږ کله چې بعض وخت ډېری رستورانتو ته ځو ګورو ډېری فامیلونه خپل ځان سره ډېر ماشومان راوړي، ډېر غال مغال او بیری سغلته منډې او رامنډې رستورانتونه دي او ډېری ځوانان دي رستورانت ته راځي سره سي ډېری جنکیانو ته مزاحمت کوي، نه پرېږدي چې هغوی یا ډوډۍ وخوري یا لږ زره آرام وکړي، رستورانت ته ځي سره سي آرام وکړي او نه پرېږدي هغوی سره سي خامال ته ودرخي آرام وکړي، هغې ته سره ډېر مزاحمت کوي، غال مغال نور د افغانان دغه خپل ټلیفونو کې خپل سندرې اوري او سره ډېر نور عکسونه اخلي سره سي خپل د اکسونو په باندې جنکیان اکسونو اخلي او خلک ته ډیر مزاحمت کوي او دا ښه کار نه ده. دا د افغانانو یو خپل افغانان ټول غیرت لري، دا د افغانانو راس مرواج نه ده چې باید بل چا د خزې اکسونو چې واخلي خپل بل چا ته مزاحمت وکړي، دا اصلا نه چې یو ښه کار
دا سه هم نه ده چې ټول خلک یو شان وي او رستورانت د تک په نزاکتونو دی پونه شي. داسې کورنۍ همشته چې کله د ډوډۍ خوړلو لپاره رستورانت ته ځي نو ټول نزاکتونه په پام کې نیسي. د کابل د نه همې ناحیه اوسیدونکي مینا په دې اړه داسې غږېدلې ده
چې موږ رستورانت ته ځو کورنۍ سره البته د تفریح لپاره، په لومړي سر کې ټولنیز نزاکتونه په پام کې نیسو، یعنی کله چې یو رستورانت ته ځو خامخا هغه کې عکس اخیستل کېږي، ډېر پام کوو چې دا نور خلک چې راغلي هغوی ته مزاحمت ونه کړو او د هغوی عکسونه پکې رانیسي، او بل دا چې ډېر په لوړ غږ خبرې نه کوو، خندل نه کوو، خامخا نور ته مزاحمت کېږي او خپل ماشومان ته متوجه یو چې منډه نکړي، یا یعنی د ماشومان د تفریح ځای چې وي هلته بیایو او ډېر د نزاکتي مسایل په نظر کې نیسو، ځکه چې دا د موږ خواله سرګندوي او د نور لپاره هم ډېر ښه وي.
دوه دېرش کلن احمد سیر بیا په کورنۍ غږ کوي چې کله رستورانتونو ته د ډوډۍ خوړلو پر منظور ځي نو هڅه دې وکړي چې نورو ته مزاحمت ونه کړي. له ډېرو چیغو او بې ځایه عکس اخیستلو چې نورو ته پکې اذیت کېږي باید جدي ډډه وکړي.
زه به دومره ووایم چې خلک کله رستورانت ته لاړ شي نو نه باید دا چې خلکو ته مزاحمت وکړي، ولې په یو ګوښه ځای کې کښېني، هغه خپل که د فامیل سره چې تتلی وي نو خپل هغه به دته به هغه د رستورانت د خوانه چې کومه خوراکه یا چی آرډر ورکړي هغه به واخلي، یو ځای کې به یې وخوري، نه دا چې ماشومانو ته په لاس کې ټلیفون نه ورکړي په هغه کې جګ جګ سندرې چالان کړي او یا هغه سندرې خلکو ته مزاحمت کړي یا جنکو عکسونه پکې واخلي یا څه نور. یعنی زمونږ ټولو ته هغه ده چې رستورانت ته لاړ شي سړی باید ډېر مؤدبانه هغه د کوم څه دپاره چې تلی وي، که دا خوراک کوي، که یو کافي پکې سکي، که یو جوس پکې سکي، نو دا د دې لپاره په کار ده چې هغه وشي ډیر مؤدبانه په مخ کې خپل وخت تیر کړي او خپل هغه وکړي کوم چکر لپاره چې تلی وي دغې نه لذت واخلي او خلکو ته مزاحمت ونه کړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
من اوریدونکو دا چې په رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي، اول ځینې خلک د موضوعاتو ته پام نه کوي. دا د تورته پوښتنې مو پیوی مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
رستورانت ته تک البته هغه رستورانتون ته چې څوک ډوډۍ خوراک ته ځي، مثلا کورونای سره ځي، هلته څو شېبې کېني چې راحت نفس وباسي او ډوډۍ خوري، بېرته راشي خپل کور ته. په دې رستورانتونو کې باید کوم نزاکتونه مراعات شي؟
رستورانت ته تک په مدرن دنیا او په مدرن زندګۍ کې، په معاصره نړۍ کې د تمدن، د پرمختګ، د خوشحالی د تفریح د استراحت د ټولنیز ژوند د بل پړاو ته نوتلو او په د مینې د ښکارا کولو د مینې د ثابتولو د مینې د پس زبات رسولو لپاره یو معیار ده. یعنی رستورانت نن د مینې د اخلاص د صمیمیت او د خوشحالی لپاره یو ځای ده. تاسو پوهیږئ چې په ټوله دنیا کې خواړه او په اصلاح نس یا ملګرو سره خواړه یا په تفریح کې خواړه یا په یو بل ځای کې خواړه دا یو ډول خوشحالی رامنځته کوي، یو ډول مینه رامنځته کوي، یو ډول راحتی رامنځته کوي.
ست ځینې کورنۍ سره لدې چې ډېرې یعنی کورته وګوره ډېر فامیده هم دي، باسواد هم دي، ډېر هوښیار هم دي، خو بیا هم کله چې رستورانتونه د ځینې مزاحمتونه کوي نورو کورنیو ته، لکه بې ځایه عکسونه اخلي، په لوړ آواز خبرې، ماشومان شر شور جوړ کړی، یا نورو کورنۍ ته ډېر مزاحمت کېږي، ولې داسې کېږي؟ الله دلته څه ده؟
مرغه موږ په فرهنګي ډول د آدابو او د اخلاقو له مخې داسې نه یو روزل سوي چې ټولنیز نزاکتونه، ټولنیز نورمونه، ټولنیز اصول او اخلاق مراعات کو، او دا په ټوله کې نه مراعاتو، یعنی په کلی کې نه مراتو، په کوڅه کې نه مراتو، په فیسبوک کې نه مراتو، په نورو خواله رسنیو کې نه مراتو، په واده کې نه مراتو، په فاتحه کې نه مراتو، همدغه ډول په رستورانت کې هم نه مراتو. یعنی دا هر یو خپل کلتور، خپل فرهنګ، خپل دود او خپل رسم لري. اما دا چې موږ په دغو آدابو او په دغو رسوم او اخلاقو نه پوهیږو، له بده مرغه موږ یې نه مراتو او معمولا نه سو مراتولی.
او په پای کې کورنۍ ته څه ویل لرئ؟ پیغامو
پیشنهاد داده چې خپل خپل بچو ته نصیحت وکي، خپل لورګانو ته، خپل د کورنۍ غړو ته، ترڅو په ټولنیزو چاپیریالونو کې لکه هوټل، لکه رستورانت، لکه یو تفریح باغ، لکه فاتحه، لکه نور هغه ځایونه او مکانونه چې هلته معمولا ټولنیز مکانونه دي، په هغو ځایونو کې د خپلو بچو ته دا وروښي چې څه ډول برخورد وکړي، څه ډول چلند وکړي او څه ډول آداب مراعات کړي. له بده مرغه دغه مورد زموږ کورنۍ په ډېری موارد کې نه مراعات کړي.
درنو دوستانو، داو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
چھکا ودائے سمرا گئے پاک سید